وخت د ماسپخین 2 بجې دی د ازادي رادیو د السلام علیکم فریده هوټ سیفی ام تاسو ټولو ته د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې خراغلاست ویم او ری چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت وکړو دا چې دی ول مخالفت کړي په دې اړه په تفصیل معلومات اوري د کندهار د ډند ولسوالۍ د امنی قومندان نن وجل شوې دي نور راپورونه هم لرو په خبرونو کې راغلي دي چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره درې ورځې پاتې دی او له نظر پښتنو څخه داسې بریښي چې جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه سیال میت رامنی دواړه نږدې روان دي. د پاکستان پولیسو وروسته له هغې په لاهور ښار کې د نجونو د یوه ښوونځي ښوونکي مخفي کړه چې د هغې لخوا اسلام ته د سپکاوي له امله خلکو په ښوونځي باندې هجوم وکړ. لږ وروسته د سیمې او نړۍ د خبرونو تفصیل لپاره جناقال کوزه سټډیو ته راځي، خو اوس معصوم میوند تیار دی او د افغانستان تازه خبرونه یې راټول کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړو د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د هیواد د پولیسو د روزنې لپاره پوره ټولې ژمنې په پوره ډول عملي کړي. او د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ډنډ ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار ووژل شو. پورا خبرونه د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت وکړ. ځینو وکیلانو ویل د وری په میاشت کې په یو شمیر ولایتونو په ځنګړې توګه مرکزی سیمو کې هوا سړه وي او خلک نسی کولای په انتخاباتو کې برخه واخلي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د 1400 کال د وریپ د میاشت پر شپاړسم کېږي. په افغانستان کې دننه او بهر د اعلان هر کله سوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د هیواد د پولیسو د روزنې او تجهیز په اړه خپلې ټولې ژمنې عملي کړي. د دې وزارت وایم صدیق صدیقی نن په دې وزارت کې د یو سیمینار په څنګ خبري اعلان وویل که څه هم د پولیسو د تجهیز لپاره زمینه برابره شوې، خو نوموړي ټینګار وکړ چې په دې اړه ټولې ژمنې باید عملي شي.
امیدوار هستیم تا او تعهداتی که به پلیس افغانستان
دی وی هیل له رو هغه ژمنه چې د افغان پولیسو روزنی او تجهیز په اړه سی وسل په سلو کې عمل شي. تر 2014 کال پورې وخت لرو. د سیمینار چې د ورتیاو د لوړولو او د پولیسو د شمتیرت او مشرۍ لپاره سر لنن د درونی لپاره دوام لري د پولیسو مشران برخه پکښه اخیستي. د کندهار چارواکي وایي چې د دې ولایت د ډنډ ولسوالۍ امنیت قومندان نن سهار وسلوال طالبان وژلي. د ډنډ ولسوال احمد الله نازک ازادي راډیو ته وویل چې قومندان رحمت الله خان نن سهار پنجوایي ولسوالۍ ته نږدې وسلوال طالبانو په ټزو وژلي او ساتونکي ورژبل کړي. نوموړي وایي په دې حمله کې د وسلوال طالبانو درې کسان هم وژل شوي، خو وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پرون هم د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو قومي مشر وسلوالو کسانو په ټزو ووژي. او د ننګرهار ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو قومي مشران وایي چې په ځینو سرحدي ولسوالۍ کې ځنګلونه اوس هم وهل کېږي او لرګي پاکستان ته قاچاق کېږي. د هسکي مینې، پیشراګام، خوګنوی او یو شمیر نور ولسوالۍ قومي مشرانو او خلکو ازادي راډیو ته وویل د دغو ولسوالۍ ځینې امنیتي مسؤلین او ولسوالان هم د ځنګلونو په وهلو قاچاق کې لاس لري. دغه قومي مشران وایي په وار وارې په دې اړه له ولایتي چارواکو سره خبرې کړي، خو د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې کوم اقدام نه دی سوی. خو د سرحدي پولیسو مسؤلین دغه تور نردوی او وای په ننګرهار کې د جنگلونو وحل بنسی بده. دا د افغانستان خبرونه د سیمه او نړۍ په خبرونو کې لا چن غاله کو ځسر ملتیاو کې.
په امریکا کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره درې ورځې پاتې دي او له نظر پښتنو څخه داسې بریښي چې جمهور رئیس باراک اوباما او میت رامنی نږدې روان دي. دواړه کاندیدان د امریکا په منځني لویدیځو ایالتونو کې کمپاین کوي او د جمعې په ورځ خلکو ته د کارونو د برابرولو پر مسلې بحثونه وکړل. د اکتوبر میاشت کې په متحده ایالاتو کې د بیروزګارانو شمیر په سلو کې 1.9 و، خو له انتظار پورته زیات کارونه هم ایجاد شوي دي. جمهور رئیس اوباما وایي په تیرو څلورو کلونو کې د نوو کارونو د ایجادولو پالیسۍ ثابته کړه چې امریکا د رغونې پر لور روانه ده. د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید رامنی د بیروزګارۍ شمیر ته په یادونې وویل د بیروزګارۍ دا زیاتوالی په خواشینۍ سره ښیي چې د امریکا اقتصاد بیخي په ټپه ولاړ دی. د نیویارک خاروال مایکل بلومبرګ اعلان وکړ چې په ښار کې د یکشنبې د ورځې لپاره د منډو سیالي یا ماراتان لغوه شوې ده. بلومبرګ وویل د دې سیالیو په ترسره کېدو سره ممکن مرسته شوی وای چې نیویارک ښار د سمندري طوفان څخه خپل پام بل لور ته اړولی وای، خو دا چې لا هم د ښار په زیاتو برخو کې خلک برېښنا نه لري او له څلوېښتو زیات کسان په ښار کې مړه شوي، یو شمېر نیویارک ښاریان داسې انګیري چې د منډو د سیالیو جوړولو وخت نه دی. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ دغه راز وویل، د منډو سیالي ځکه لغوه شوه چې په دې اړه د خلکو ترمنځ بېلتون رامنځته کېده. تمه وه چې د شاوخوا 240 کیلومترو په واټن د منډو په دې سیالیو کې د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه شاوخوا 45,500 منډې وهونکو ګډون کړی وای او شاوخوا 1,000,000 کسان ورته د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې د لارې په اوږدو کې ولاړ وای. دا په نړۍ کې د منډو یا ماراتان تر ټولو ستره سیالي بلل شوې وه. د پاکستان پولیسو وروسته د هغې په لاهور ښار کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي مخفي کړه چې د هغې لخوا اسلام ته د سپکاوي له امله خلکو په ښوونځي باندې هجوم وکړ. خلک په غوسه دي چې ښوونکي عارفه افتخار زده کوونکو ته د کورني کار په یوې برخې کې داسې کلمات استعمال کړي چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. د ښوونځي اداره وایي دوی د ښوونکي د دغه غلط کار مسؤلیت نه اخلي او هغې ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د ښوونځي اداره دغه راز وایي، عارفه افتخار د ښوونځي مدیرې ته ویلي چې په غلطیو کې د سپکاوي کلمات له بل ځای څخه نقل کړي، خو بیا هم ادارې نوموړی له دندې لرې کړې ده. د ښوونځي سرمعالم عاصم فاروقي د 14 ورځو لپاره بندي شوی او که مجرم وپېژندل شي ممکن اعدام شي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې ډېره حساسه مسله ده. او راپورونه وایي د سوریې پوځ د هیواد په شمال کې یوه مهمه اډه پرېښې ده. دا راپورونه په مستقل ډول نه دي تایید شوي چې د سوریې ځواکونه له سراقب پوځي اډې څخه وتلي دي. د سوریې د ځواکونو د وتلو راپورونه وروسته له هغې خپاره شول چې یاغیانو د پنجشنبې په ورځ د حلب ښار د جنوب لویدیځ په 50 کیلومترۍ کې د سراقب په شاوخوا کې په دریو پوځي اډو حملې وکړې. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي سراقب او شاوخوا سیمې په بشپړ ډول د حکومتي ځواکونو له واکه وتلې دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تخنیکی ستونزو بخنه غواړو. د ازادي راډیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو خبرونه لري. پرمانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت کړي. د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنی قومندان نن ووژل شو. په افغانستان کې د پولیسو د مشرتابه د مدیریتي توان او لار روزنې لپاره هلې ځلې دوام لري. د پاکستان د مهاجرو په کمپونو کې ډېر افغانان برېښنا نه لري او حتی د څښاک اوبه په سختۍ برابروي.
لکه چې راوړي په خرګاډو یا په لاسګاډو کې د 5 کیلومتره لرې ځای نه یو بوشکه دوه بوشکې اوبه په سرګان په ډېر تکلیف باندې په بیه باندې اخلي.
او د ځوانانو پروګرام تند څنګه لرو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت وکړ. ځینو وکیلانو ویل د وریه حمل په میاشت کې په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه مرکزی سیمو کې هوا سړه وي او خلک نشي کولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. تر اوسه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په دې اړه تازه معلومات راټول کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وری د میاشتې 14مه د راتلونکي کال لپاره د انتخاباتو لپاره انتخاب کړی ده. په دې اړه باندې دغه د ولسی جرګې د غړو د عکس العملونو په باره کې ویل کیږي. څه تازه معلومات راټول کړي دي؟
بله، نن ولسی جرګې په خپل اجنډا کې بحثونو کې همدا موضوع شامل کړی و. په عمومي صورت سره د وکیلانو نظر مثبت و په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو لپاره هغه دقیقه نیټه اعلان کړله، خو ځینې اندېښنې موجود وې. له هغې نه یوه هم دا وه چې ځینو وکیلانو ویل، خصوصا د هغو سیمو وکیلانو ولایتونو وکیلانو چې هغه سړې سیمې دي، مرکزي او د ولایتونو یا هم بدخشان نورو ولایتونو استاد دوی دا استدلال کاو چې د اوریدي میاشتې 14 نیټه په دې لدی عمله دا مناسبه نه ده چې په دغه منطقو کې هوا سړه یي حتی په ځینو سیمو کې واوره لا پرته وي نو خلک به ونه شي کړلی چې په دې کې پوره ګډون وکړي. یو وکیل کرام الدین رضازاده چې د غور استازی دی هغه په دې اړه داسې وویل:
در اکثر ولایات مرکزی افغانستان، در ولایات بدخشان، فاریاب، سرپل، بادغیس و ولایات مرکزی افغانستان در برج عمل امکان نداره که انتخابات صورت بگیره و مردم پای صندوق های رای برون. در این قسمت باید یک توجهی بشه که حداقل دیگه حقوق مردم هم تلف نشه و کسانی که میخوان از طریق آرای خود سرنوشت خود رقم بزنن حقوقشان در نظر گرفته شود و حداقل وقتی در نظر گرفته شود که مردم افغانستان هم همه بتوانند به سرنوشت خود رقم بزنند.
بله، د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې باید دغه مسله په کمیسیونونو کې وڅېړل شي، دغه ستونزه چې وکیلان یادوي د سړو سیمو کې د انتخاباتو ستونزه، او باید په دې باره کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین راوغوښتل شي او مسله ورسره مطرح شي. البته دوی دغه هم منله چې د اعلان شوې نیټه د اساسي قانون سره سمه ده. د تېرې چهارشنبې په ورځ د اوریدونکو معلوماتو لپاره باید ووایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د 1903 کال د وري د میاشتې 14 نیټه به په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو ورځ وي. خو د دغه نیټې نه په داخل کې سیاسي ګوندونو هم ملاتړ وکړ، او خو دوی بیا د ټینګار هم کو چې حکومت باید د انتخاباتو هغه شفافیت هم لپاره هم کار وکړي، او په بهر د افغانستان نه د امریکا حکومت، روس، اروپایي ټولنې بیلابیل اړخونه د دوی څخه هرکلی وکړ.
په ځانګړي توګه باندې وکیلانو کوم نیټه نه ویلې چې مثلا کوم وخت مناسب دی؟ مثلا دوی وایي د اوریش پاړه سمه مناسب وخت نه دی، هوا سړه ده. کوم مناسب وخت دوی وړاندیز ونه کړو چې کوم نیټه مثلا
دوی له خوا داسې نیټه مشخصه نه سوله، خو ویلې چې په دې باندې باید بحث وسي. ممکن که چیرې دوی غواړي چې بل نیټه وټاکل سي، هغه به د وري له 14 نه اخواوي، ځکه چې هوا له هغې نه وروسته هوا تودیږي او په اکثرو منطقو کې هوا په عادي یعنی نورمال حالت ته رسیږي. نو دوی مشخصه نه کړل چې باید کومه نیټه ووسي، خو دغه تشویش درلوده چې په ځینو سیمو کې به واوره پرته وي او خلک به ونهسي کولی چې په پوره توګه په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي.
کور دې ودان احمد زبیر اجمن وو د افغانستان د ولسی جرګې د غړو اندېښنه یې وښوده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلان وروسته ښودلی، او وایي چې د اوري 14 نیټه مناسب وخت د انتخاباتو لپاره نه دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو د مشرتابه د مدیریتي توان او لا روزنې لپاره هلې ځلې دوام لري. د وزارت په همدې هدف نن د پولیسو د لسګونو چارواکو لپاره د درې اونیو لپاره روزنیز پروګرام پیل کړ. دا روزنیزه لړۍ د بهرنیو استادانو لخوا پر مخ وړل کیږي، او تر ډیره په دې اړه پکې خبرې کیږي چې د انتقال په پروسې او له هغې وروسته باید د پولیسو مدیریت څنګه وشي. د دې روزنیز پروګرام ګډونوال د لړۍ ګټوره بولي، وایي چې د پولیسو د مشرتابه لپاره د تجربو راکړه ورکړه ډیره اړینه مسله ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق راپورته.
د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د پروسې تر بشپړېدو د پولیسو د مشرتابه کاري او مسلکي ظرفیتونه هم لوړ کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې له څه مودې راهیسې د برېټانیې د پراختیايي ادارې په مالي مرسته په دې برخه کې هلې ځلې دوام لري او ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ د پولیسو لسګونو چارواکو ته د یوې روزنیزې دورې د پیلېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دې پروګرام کې د پولیسو د اساسي پیاوړتیا او د امنیتي مسؤلیتونو د ښه ترسره کولو په اړه مسایل شامل دي.
مسائل که مربوط به انکشاف بنیادی در پلیس افغانستان
هغه مسائل دوی زده کوي چې د افغانستان په پولیسو کې د بنسټیز بدلون لامل ګرځي. په تېر 2014 میلادي کال ته تر رسېدو د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا مسله او له هغې وروسته په بشپړ ډول د خپل هیواد امنیتي چارو ترسره کول. د پولیس مسؤلیتونه ډېر زیات او پراخ دي او د دې مشرتابه ته دا ډول روزنې اړینې دي.
په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د پولیسو او ملي اردو د رامنځته کېدو لپاره له ډېرې بېډې څخه کار اخیستل شوی او څېړونکي وایي چې په دې برخه کې له ډېر کار سره سره د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې له مسلکي او مدیریتي پلوه ستونزې او نیمګړتیاوې شته. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د روزنیزو پروګرامونو د عملي کولو له لارې دوی هڅه کوي چې دا نیمګړتیاوې پوره او د پولیسو مشرتابه د دې جوګه شي چې له 2014 میلادي کال وروسته د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه ښه ترسره کړي. د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې مسلکي روزنیز پروګرام یو ګډونوال جنرال شاه عالم امیری وویل چې د پولیسو د مشرتابه لپاره د دې ډول روزنیزو پروګرامونو عملي کول اړین دي او دوی کولای شي چې ورسخه ښه ګټه پورته کړي.
همچه ورکشاپ ها بخاطر بالا بردن ظرفیت
در دول روزنیز پروگرامونه د کاری ظرفیتونو د لوړول لپاره ډیر ګټور دي ځکه چې تر ډیر پکې د افکارو تبادله کیږي. په دې روزنیز پروگرام کې هر څوک خپل تجربه وایي هم په مدیریتي برخه کې او هم داسي نور مسایل کې د تجربه او افکارو تبادله د یو نوې فکر سبب ګرځي.
د افکار باعث به وجودونه یک فکر تازه میشه.
د کورنیو چارو وزارت لخوا د پولیسو نوی تنو مسؤلانو ته د درې اونیو لپاره د روزنیز پروګرام د کاناډایي متخصصینو لخوا پر مخ وړل کیږي. له دې نه وړاندې هم دوه دورې د ډول روزنیز پروګرامونه عملی شوي چې د دې وزارت لزګونو جنرالانو او نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. د امنیتي چارو کتونکي ټینګار کوي چې د پولیسو د مشرتابه د کاري ظرفیتونو د لوړولو او د هغوی د غیر سیاسي کولو لپاره باید هلې ځلې لا زیات شي تر څو وتوانیږي خپل دنده په سمه توګه ترسره او له خلکو سره مسلکي چلند وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د پولیسو د مشرتابه د مدیریتي توان او لا روزنې لپاره هلې ځلې دوام لري. بلخوا افغان د افغانستان د دفاع د وزارت د روغتیایي چارو چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنگ له ډګر څخه د ټپیانو د انتقال لپاره سهولتونه برابر کړي. دوی نن په کابل کې د امنیتي ځواکونو د شورا په ګډ کانفرنس کې ویل چې تر اوسه پورې د امنیتي ځواکونو ډیره برخه مړي او ټپیان له بیلابیلو سیمو نه د نړیوالو ځواکونو لخوا لیږدول کیږي. نسیم شفق په دې اړه هم معلومات راټول کړي دي او دا اوس په کابل کې په سټډیو کې دی او راته به وایي چې په دې اړه چارواکي سوي.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د دفاع وزارت روغتیایي چارواکي وایي چې د دوی یو غټه اندېښنه او غټه ستونزه دا ده چې د جګړې په ډګر کې په بیلابیلو سیمو کې کله چې د ملي اردو او یا هم نور امنیتي ځواکونو سرتیری ټپیانیږي او یا هم وژل کیږي د دوی د انتقال لپاره دوی تر اوسه پورې هغه سهولتونه چې لازم دي نه لري او هغه امکانات نه لري. دوی وایي چې دغه مسالې ته باید جدي رسیدګي وشي ځکه کله چې د دوی په خبره دغه زخمیان یا ټپیان هلته پاتې کیږي د جګړې په ډګر کې دا د نورو سرتیرو په مورال باندې هم منفي اغیزه کوي. د دفاع وزارت د صحیه چارو رئیس ډاکټر عبدالقیوم توتاخیل نن په یو درې ورځنی کانفرنس کې چې په هغه کې د ایساف ځواکونو روغتیایی مسئولانو هم پکې برخه اخیستې وه په دې اړه څرګندونه کړې دي.
ما می خوایم چې یک کمیته مشترکی توری باید
دای وایي مونږ غواړو یو ګډه کمیټه داسې جوړه کړو چې بیړنۍ او عاجل مرستې برابرې او ترسره کړي. د ناروغانو د تداوی په پروسه کې چې څه ډیر مهم دي هغه په وخت د ټپیانو لیږدول روغتیایی کلینیکونو ته دي. څومره چې ټپیان په وخت او معیاري ډول روغتیایی مرکزونو ته انتقال شي تداوی یې مثبته نتیجه ورکوي او د ملګرو مورالی پیاوړی کیږي. د ترڅنګ دغه راز د اردو د صحیه چارو قومندان ډاکټر مساوردګ په دغه کانفرنس کې ویل چې امکانات ډیر کم دي او دوی تر اوسه پورې نسی کولای چې زخمیان چې له ډیرو سیمو څخه د په خبره باید له هوایی امبولانسونو څخه استفاده وشي او دوی دغه هم هوایی امبولانسونو تر اوسه نه لري. دوی ویل چې د ځمکني امبولانسونو په برخه کې دوی امکانات خدي او کابو ولا سوه
امبولانسونه دوی لري، خو ویل چې په هوایی برخه کې دوی ډېر ستونزې لري او تر اوسه پورې د ده په خبره 80% د امنیتي ځواکونو سرتیرو چې کله ټپیان سي او یا وژل کېږي د هغوی زخمیان او مړي د ایساف یا د بهرنیو ځواکونو لخوا انتقالیږي. د په دې برخه کې خپل نظر داسې څرګند کړ. دی وایي تر دې وړاندې د ټپیانو په سلو کې 80 انتقال د نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره کېده، خو اوس دا امکانات ورځ تر بلې کمیږي او د انتقال د پروسې تر څنګ دا مسؤلیت هم موږ ته سپارل کېږي. دا موضوع باید له هر اړخه وڅېړل شي چې دا مسؤلیت موږ باید څنګه ترسره کړو. زموږ هوایي ځواکونو لا تر اوسه کمزوري دي او په دې برخه کې امکانات نه لرو. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې څه موده مخکې د افغانستان له څو سیمو څخه یو شمېر سرتیرو د ملي اردو عسکرو له ازادي راډیو سره تماس ونیو او دا اندېښنه یې څرګنده کړه او شکایت یې کاوه چې ګوندې کله کله دوی ملګري چې زخمیانېږي یوه ورځ دوه ورځې یا د ډېرې مودې لپاره پاتې کېږي او هغه روغتیایي خدمات نه ورته رسیږي او د دوی کله کله ډېره وینه ضایع کوي او همدغه مشکل کله کله د دې لامل ګرځي چې دوی د ډېر لږ ټاپ له امله د ډېرې وینې په ضایع کېدو سره څه ورکړي او دغه مشکل دوی هم تاییدوو او اندېښنه یې څرګنده کړه.
ډېره زیاته مننه نسیم شفق، معلومات را کړل او ویل چې افغان چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د جګړې له ډګر څخه د ټپیانو د انتقال لپاره سهولتونه برابر کړي. لکه څنګه چې ده هم په خپل راپور کې ویلي، ډېر ځله ټپیان د داسې ټپونو له امله مړه کېږي چې په لومړنیو طبي مرستو کې کېدای شي مخنیوی وشي او دغه مسله بیا د ملکیانو په برخه کې ډېره جدي ده. ځینې وخت چې ځانمرګي بریدونه کېږي او یا هم نورې حملې کېږي، ملکي خلک په دغې باندې ډېر لږ پوهېږي چې دوی څنګه وکړی شي خپلو زخمیانو سره مرسته وکړي. نو ازادي راډیو په دې برخه کې روغتیایي پروګرام لري هر یک شنبه له 2 نیمو تر 3 نیمو بجو. که تاسو د روغتیایي لمړنۍ مرستو په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ، نو هر یک شنبه کولی شئ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د جګړې له ډګر څخه د ټپیانو د انتقال خبري او نور د امنیت د ښه کېدو په اړه خبري په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د بیامنیو خبرونه هم راځي. نن مو خبر ترلاسه کړ چې د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د امنی قومندان او درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د حمله چې نن سهار 10 بجې وشوه، چارواکي وایي چې اوس پای ته رسېدلې ده، خو په سیمه کې دوی دي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق ریښتینی له کندهاره ریپورت لري.
د کندهار د ډن ولسوالۍ امنیه کمانډان رحمت الله خان نن سهار 10 بجې هغه مهال ووژل سو کله چې د پنجوایي ولسوالۍ ته نږدې د وسلوالو طالبانو تر حملې لاندې راغلی. د ډن ولسوال احمد الله نازک ازادي راډیو ته وویل چې امنیه کمانډان رحمت الله خان په ډن ولسوالۍ کې د امنیتي پوستو څخه لیدنه کول چې وسلوالو طالبانو حمله ور باندې وکړه. د ولسوال په وینا په دې حمله کې د امنیه کمانډان یو ساتونکی ټپي او درې وسلوال طالبان هم وژل سوي دي.
داغه دشمن غوښتل چې د ګوزان په واسطه عملیات وکړي. د چتی کمانډان ځان وسول دي ساحه ته دشمن څخه غوښتل چې دغه کې د کډار ساحه زموږ د ولسوالۍ او د پنځوایي سرحد دي. د راوښ په پنځوایي د ولسوالۍ کومه د کمانډان حرکت کوي چې خپل عملیات شروع کړي او پاره کمانډان صاحب چې کوي او درې نفر طالبان وړي
ول سوال وای چې حمله اوس پای ته رسیدلې، خو په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا عملیات روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه حمله په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم احمد زبیر اجمن چې د نن ورځې په کابل کې د خبرو شو رسپانو پانی اړولې دي.
د کابل چاپ رسپانو په خپل نننور غنو کې له نورو مسایلو سربېره د ډیورند کرښې د مسلې په اړه مقالې او مطالب خپاره کړې دي. محور په دې اړه دیوی هندي رسپانې انډین اکسپریس په حواله لیکلي، واشنگتن او لندن د ډیورند کرښې په مسلې کې د پاکستان ملاتړ د دې لپاره کړی چې په سړې جګړې کې د دې هیواد همکاري خپل کړي. ورسپانه لیکلي خو د ډیورند کرښې پړه بیا هم د افغانستان په هغو اداو ډیر باور کېدای شي چې وایي دغه کرښه د وخت د حکومتونو تر حاکمیت لاندې سیمو کې په زور کښل شوې وه. محور لیکلی د ډیورند کرخې د حقوقي څرنګوالي په اړه تر اوسه قطعي پریکړه نه ده شوې. د هیواد دولتي ورځپاڼې د نننې غڼې د سرمقالې سر لیک دی افغانان به هیڅ کله د ډیورند کرخه د سرحد په توګه ونه مني. د هیواد د سرمقالې د لیکوال په باور امریکا او برېټانیا هڅه پیل کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرخه د رسمي پولې په توګه وپیژندل شي. ورځپاڼې لیکلي دغه کرخه د سلو کلونو لپاره د ګروي په بڼه په چلو ولکښل شوې وه چې اوس یې وخت پوره شوی دی. هیواد لیکلي دغه کرخه افغانانو ته د منلو وړ نه ده، نو د رسمیت پیژندنې لپاره یې د نورو هیوادونو هڅې بې ګټې دي. سرنوشت ورځپاڼې هم په همدې اړه د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک لیکلي د ډیورنډ کرخه د کابل او کلکتې تر نفوذ لاندې سیمو د معلومونو لپاره رامنځته شوې وه. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت تګلاره بدلون نه مومي. په مطلب کې په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو مرستیال څرګندونې راخیستل شوې چې ویلي دي امریکا له افغانستان سره قوي ژمنې لري، نو ځکه خو به یې د حکومت په نوي کېدو سره هم تګلاره بدله نه شي. سرنوشت لیکلي د امریکا د جمهوري ریاست د روانې اونۍ په انتخاباتو کې که هر یو کاندید ګټونکی شي د افغانستان د راتلونکي په اړه کلکه ژمنه لري. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي په کابل کې د کاناډا سفارت ډاکټر عبدالله عبدالله او د استخباراتو پخواني رئیس امرالله صالح ته ویزې ورنه کړې او هغوی ته ویلي د اسلام آباد په سفارت کې د کاناډا ویزې واخلي. خدمتګار ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلي د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د پښتنو ځوابول په کار دي. خدمتګار ناامني د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو د ګډون په اړه اختلافات او رای ورکونکو ته د نویو کارتونو نویشل د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې لانجمنې مسلې بللې دي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلي په پروان کې د طالبانو د نفوذ د زیاتېدو اندېښنه رامنځته شوې ده. خدمتګار لیکلي د بګرام د هوایي اډې په موجودیت سره د پروان امنیت امریکایانو ته ډېر مهم دی، خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پروان په ځینو سیمو کې امنیتي ستونزې زیاتې شوې دي.
په فراه ولایت کې د روغدو او متادو کسانو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د واکسین کولو د پروګرام د لاخوالي لپاره هڅې روانې دي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې په دې اړه مفصل راپورونه لرو، خو اوس په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو حال وخلو چې له تیرو څو میاشتو راهیسې برېښنا نه لري. د برېښنا ادارې د کمپ میشتو کډوالو د برېښنا بیه د ښاري سیمو په نسبت څو برابره لوړه ټاکلې، خو کډوال بیا دا کار له دوی سره زیاتې ګڼي او وایي چې دوی د ورکولو توان نه لري. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار له یو شمیر کډوالو سره غږیدلې دي او هغوی ورسره د زړه خواله کړې ده.
د خیبر پښتونخوا په یو شمیر کمپونو کې ډیر افغانان شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له وجې نور تر پوزې رسیدلي او په ورځنیو چارو کې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. د برېښنا ادارې په 13 اکتوبر میاشت کې د کمپونو برېښنا بند کړې چې د ډیری هغوی لا هم بند ده. مهاجرین شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له وجې د اوبو او ګڼ شمیر نورو ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې هیڅوک غم نه خوري.
زمان محبوب ساری دی خالص دی کم سرپرستم، بجلی خطا کړی او خلق نهایی مشکل سره مخ دی. دی وبول لحاظ مال حال حیوانات ماشومان دا ټول دی مشکل سره مخ دی. بلونم ورکړي وخت په وخت،
حتی دی موبایل دی چارج دو بجلی نشته. خو مهم مشکل چې دا دی وبول ده، ځکه حیوانات څاروي کور مشکلات ټول دی په وبو باندې غي. زمونږ په نږدې کې تقریبا په 15 کیلومتر کې بل هغه نشته. خلک چې راوړي په خرګاډو یا په لاسګا دوکه د 15 کیلومتر لري زنه، یو بوشکه دوه بوشکی وبو په سرغان په ډیر تکلیف باندې هم په بابای باندې اخلي.
د خپل ماشومان او حلال رزقور د مسله دغه مخکې معلوم چلوال دغه روزانه په حلال دودي.
افغان مهاجرین شکایت کوي چې د برېښنا ادارې څو میاشتې وړاندې د کمپونو لپاره نوې لایحه ټاکلې چې له مخې هر کیلو واټ برېښنا د ښاري سیمو په نسبت څو برابر لوړه ټاکل شوې.
اول نرخ کې 3.5 روپۍ او زمنګ او دویم نرخ بیا 3.5 بیا هم داسې پسې پورته کېده. او اوس چې دی د 200 کور یو کور فرض کړي، نو په لحاظ دا هر ترانسفارمر 15,000 40,000 یونټي ګرځي، نو په هغه باندې د مهاجرو د وس نه به هر خبره ده.
په هماغه بیا باندې چې مونږ نه په حق کومه پیسې اخیستې مونږ بلوته تیار یو، ځکه دا چې ورځانه دوه پیسې زیاتې غواړي زمونږ سره وس نشته. یو یونټ تخمینا چې نن سبا چې حساب ورته کېشتل 25 روپۍ سره اتل سپوره زمامیږي. مونږ په بډې کې چې اپیلو خښ کې شو زمکه نشته، جایداد نشته، نو ځسنې وو
مونږ بالکل کلزار نه یو. مونږ خپل بیلونه په خپل ټاکل شوی وخت سره تعویل کړی دي.
کاڅه هم په پاکستان کې برېښنا د مرکزی دولت په واک کې ده، خو په 13 اکتوبر میاشت کې د کمپونو د برېښنا مسؤل یا ټیکدار انجینیر مسکین آزادۍ رادیو ته وویل چې د غلایحه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ټاکلې او مرکزی دولت ترې بې خبري کوي. هڅه مو وکړه چې په دې حقله د نوموړي او د صوبایي حکومت د مربوطه دولتي مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو ته حاضر نشول. په کمپونو کې ډیر افغان کډوال د پاکستان د څه باندې درې ولسیزو میلمه پالل دي، منندوی دي او غوښتنه کوي چې دغه لړۍ باید تر پایه قائم وساتل شي. د وابډا یا برېښنا ادارې د اکتوبر په لومړیو کې پر ځینې کمپونو برېښنا بنده کړه چې د شمشتو او اکوړي په ګډون پېښور ته څیرمه او همداشان د منسهري، اریپور او نورو ولسوالیو کمپونه هم پکې شامل دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو انسیار د معلوماتو له مخې لا هم په خیبر پختونخوا کې شاوخوا یو میلیون افغان مهاجرین دېره دي چې ډیری یې په پخوانیو کمپونو کې ژوند کوي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو پېښور.
په پیښور کې مو د هغو افغان کډوالو د زړه خواله واورېده چې د څو میاشتو راهیسې برېښنا نه لري او حتی د څښاک اوبه هم په ډېرې سختۍ برابروي. په روانې خپرونې کې به د فراه د ځوانانو حال واخلو چې په مخدر موادو باندې روږدي دي او نه پوهېږي چې څنګه له دې شره ځان خلاص کړي. اوس ساعت ته ګورم، دا د 2:30 بجې شوې. جناقه له کوزې استډیو ته راغلې او موږ به د نړۍ له حاله خبر کړي چې په دنیا کې څه روان دي. د خبرونو لنډیز براته
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لخوا د راتلونکو انتخاباتو د نیټې له اعلان سره مخالفت وکړ. دوی وایي د حمل په میاشت کې په یو شمېر ولایتونو او مرکزي سیمو کې هوا سړوي او خلک په انتخاباتو کې ګډون نشي کولای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د هېواد د پولیسو د روزنې او تجهیز په اړه خپلې ټولې ژمنې عملي کړي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت د ډنډ ولسوالۍ امنیه قومندان رحمت الله خان نن سهار وسلوالو طالبانو په ډزو وژه. په امریکا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره درې ورځې پاتې دي او له نظر پوښتنو څخه داسې برېښي چې جمهور رئیس باراک اوباما او میت رامني نږدې روان دي. د پاکستان پولیسو وروسته له هغې په لاهور ښار کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي مخفي کړه چې د هغې لخوا اسلام ته د سپکاوي له امله خلکو په ښوونځي باندې هجوم وکړ. راپورونه وایي د سوری پوز د هیواد په شمال کې یوه مهمه اډه پرېښې ده. دا راپورونه په مستقیم ډول په مستقل ډول نه دي تایید شوي چې د سوری ځواکونو له سراقب پوځي اډې څخه وتلي دي. او د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ اعلان وکړ چې په ښار کې د یکشنبې د ورځې لپاره د منډو سیالي مراتان لغوه شوې دي.
په روانې خبرونه کې د هم اوري چې وسم په منځني ختیځ کې د وروستیو تحولاتو ته چې کتنه شوې ده او د سوریې څخه راپورونه راغلي، په دې هیواد کې د جنگي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د تاندې څنګه اونیس پروګرام هم مه هېروئ، د ځوانانو خبرې به پکې واورئ. خو اوس دا چې په فراه ولایت کې د روږدو او معتادو ځوانانو شمېر زیات شوی دی، چارواکي وایي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په سلو کې شل د معتادینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه زیاتوالی فراهي اوسیدونکي دی، زیاتوالی د فراه اوسیدونکي او همداشان چارواکي ډیر زیات اندېښمن کړي دي. د فراه ولایت څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرتي پاړه ریپورت لري.
رحمدین دلته د څو تنو نورو روډو کسان سره ناست دی او نشه یې توکي د څکولو لپاره چمتو کوي. دغه ځای د فراه ولایت د ښار شمال ته د فریدون لرغونې کلا ده چې د روډو کسانو لپاره خوندي ځای ترې جوړ شوی دی. رحمدین له خپلو نورو روډو ملګرو سره ناست دی چې سپیره او شلېدلې جامې یې په تن کې دي. دوی له خپل کار څخه ټوله پښیمانه دي. د یو بده سره ناست ملګري وایي که دولت د درملنې زمینه ورته مساعده کړي نو دوی به ځانونه تداوي کړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت شهید توک سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د معتادین د زیاتوالي څخه اندېښمن دي. د فراه ولایت د نشه توک سره د مبارزې ریاست رئیس لال محمد عزیزي وایي په فراه ولایت کې 15,000 روږد یا معتاد کسان شتون لري چې تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی موندلی دی. د ښاغلی عزیزی په وینا دوی دمګړی درې شل بستریز روغتونونه د معتادینو د درملنې لپاره لري چې ډېر لږ دي. ځوانانو تګ ایران ته او په فراه ولایت کې د کوکنارو کرکله هغه دوه لاملونه دي چې فرای ځوانان په نشه یي توکو اخته کړي دي. نشه یي توکي زهرجن مواد دي چې په استعمال سره د انسان ژوند ته د پای ټکی پرېږدي.
په فراه ولایت کې مو واوریدل چې په مخدرو موادو باندې د معتاد شو یا روږدو کسانو شمیر زیات شوی دی. البته دوی ویلي چې که چېرته شرایط ورته مساعد شي نو دوی به د دغه موادو د استعمال نه لاس واخلي او عادي ژوند ته به راشي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره په مخدرو موادو روږدو ته چې اوسمهال رغېدلي دي او د داروي پرېښي دي د حرفو د زده کړې یو روزنیز مرکز پرانیستل شوی دی. البته روغتیایي کارکوونکي وایي چې د معتادینو د کنټرول دپاره دا یوه اوږده لړۍ ده او باید تر نظر لاندې وي. هڅه کوو چې د ازادي راډیو په روغتیایي پروګرامونو کې په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم واورو. خو د روغتیا په ارتباط به یوې بلې مسلې ته راشو او هغه په افغانستان کې په ځانګړې توګه چې کله ژمی کېږي او هوا یخېږي د شری د ناروغۍ مسله ده. خو افغان چارواکي وایي چې د واکسین کولو د پروګرام او د لاخوالي لپاره هڅې روانې دي. پروسه کال د همدې ناروغۍ له کبله یعنی د شری له امله 300 زیات ماشومان په افغانستان کې مړه شو. د تیر کال ژمي له پیل راهیسې تقریبا په ټولو ولایتونو کې د 9000 په شاوخوا کې د شری ناروغان ثبت شوي وو. په داسې حال کې چې د وړم کال په همدې وخت کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې د شری د ناروغانو راپور ورکړی شوی وو. فره هیواد په دې اړه معلومات راټول کړي.
په افغانستان کې د مرستندوی موسسو کارکوونکي د شری د ناروغۍ د زیاتوالي استراري حالت او د خطر زنګ بولي. په افغانستان کې واکسین د ماشومانو د شری د کوچنیانو ګزن یا پولیو ژړی زکام ټخی تور ټخی ناسور سل او یو شمېر نورو ناروغیو پر ضد لګول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري هماهنګیو د ادارې په وینا د وړم کال او پروسش کال ترمنځ په بندسیویو یا غیر فعالو روغتیایي خدمتونو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیایي خدماتو د رسولو او مخکله مخکې د ناروغیو د خبرداري حکومتي ادارې رئیس سید اسلام وایي د حکومت لخوا د لمړنوي خدماتو پروګرام په ټول هیواد کې نه عمل کیږي. دغه پروګرام د کاغذ پر مخ 80% دی، اما په عمل کې د 80% په شاوخوا کې تطبیق کیږي. پاتې په خصوصي سکتور او غیر دولتي موسسو پورې اړه لري چې هغوی هم له ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د سرې میاشتې مسؤول سید زبیر سادات چې په درس هیواد کې 45 روغتیایي مرکزونه لري وایي په هیواد کې امنیتي حالات ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دي. له همدې کبله د خلکو درملنه او هغوی ته د روغتیایي خدمتونو رسول محدود کیږي. ښاغلی سادات وایي چې د واکسین کولو پروګرام یې سرحدي سیمو او هغو ولایتونو ته غځولی دی چې شخړې پکې روانې دي. هغه سیمې چې نه د حکومت او نه هم د بشري مرستندوی ادارو لخوا پکې د واکسین کولو پروګرام عملي سوی دی. کارپوهان وایي په افغانستان کې د 150 په شاوخوا کې سیمې د واکسین لګولو په ګډون لومړنیو روغتیایي خدماتو ته ډېر لږ او یا اصلا لاسرسی نه لري. دا د افغانستان جنوبي سیمې دي چې شخړې پکې روانې دي. اشکال کېږي د دې سیمو خلک په سلو کې او یا د واکسین او لومړنیو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. په ځینو سیمو کې له خلکو څخه روغتیایي مرکزونه او یا کیلومتره لیرې دي. پروسه شکال په یو شمېر سیمو کې حکومت اصلا وجود نه درلود. سید اسلام وایي په ځینو سیمو کې د واکسین کولو پروګرام په سلو کې شل خو په ځینو کې بیا اصلا عملي سوی نه دی. کارپوهان وایي په هغو سیمو کې چې د واکسین کولو پروګرام عملي کیږي د واکسین خراب کیفیت هم یوه موضوع ده. حکومتي مقامات دا خبره په اسانۍ مني چې د واکسین کولو په پروګرام کې د امکاناتو او کارکونکو د ظرفیتونو کمښت دی. د مثال په توګه هغوی نسي کولای او یا امکانات نه لري چې واکسین یخ وساتي لکه څرنګه چې شایي. د روغتیا نړیواله موسسه هڅه کوي چې د پروسه شکال پیشه چې په سوونو ماشومان د شری د ناروغۍ له کبله مړه شول تکرار نسي. د موسسې سږ کال په اوړي کې په درس هیواد کې د شیرې د واکسین لپاره استراري کمپین پیل کړ. په شپاړسو ولایتونو کې یا د شپږو میلیونو په شاوخوا کې ماشومان چې عمرونه یې له نهو میاشتو څخه تر لسو کلونو پورې وو واکسین کړل. د روغتیا نړیواله موسسه په پلان کې لري چې روانه میاشت په پاتې اتلسو ولایتونو کې د شیرې واکسین لپاره استراري کمپین ته دوام ورکړي. WHO یا د روغتیا نړیواله موسسه وایي سره له دې چې اوس هم په دغه هیواد کې د شیرې ناروغي لیدل کیږي، د شیرې د واکسین د کمپین د پروګرام د لومړي پړاو را په دې خوا د شیرې د ناروغانو په شمیر کې کمښت راغلی دی. دغه موسسه او د افغانستان حکومت د واکسین کولو د پروګرام د لا ښه والي لپاره نور ګامونه پورته کوي. د مثال په توګه حکومت غواړي چې د روغتیا د ګرځند ټیم د کار اهمیت زیات کړي. په ځینو مواردو کې به د روغتیا کارکوونکي لیرې پرتو سیمو ته د هلیکوپټرو په ذریعه رسول کیږي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګزړ یې نه وهي. د یوې شیبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږ هوښیاري یې ژغورلی شي.
اوس هم په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او د سوریې په اړه راپور لرو چې په دې هیواد کې د جنګي جنایتونو د ترسره کیدو اندېښنې پکې زیاتې شوې دي. په انټرنیټ کې په یوې خبرې شوې ویډیو کې ظاهرا د سوریې یاغیان ښکاری چې نیول شوي دولتي سرتیري ډبوي. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې مسلې راپور برابر کړی چې سالم محمد صالح جزئیات راوړي.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر ویاند وی یو ویډیو چې ظاهرا پکې د سوریه یغان دولتي سرتیری وژنې په جنگي جرمونو دلالت کولای شي. یو تازه ویډیو چې په یوټیوب انټرنیټي پانه کې د جمی پرس پرسوه ظاهرا د سوریه یغان پکې ښکاری چې شاوخوا لس تنه نیول سوي کسان دبوي. دغه سرتیری په زور پرمځکه غزول سوي او بیا په دزو وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان روبرت کول ویل پرون په جنیف کې ویل دغه ویډیو باید بررسی شي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په غور سره دغه ویډیو وڅېړو، په غور به بررسی شي. خو دا وی داسې دي چې دغه کسان سرتیری و چې نور نو جنگیالي نه و، نو احتمال دا دی چې دا یو جنگي جنایت دی.
Looks very likely that this is a war crime.
د بخښنې نړیوال سازمان او په بریتانیا کې ډیر د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر ادارې دغه وژنې غندلې دي. امنيستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه ویډیو یو ممکنه جنگي جنایت د ودی په حال کې سرګندوي او دا د وسلول ډلې لخوا د بشر نړیوال قانون ته بشپړه بی احترامي ده. د ملګرو ملتونو ویان روبرت کولویل ویل کچری دغه ویډیو سم ثابت سي دا به د جنایت د مرتکبونو په وړاندې د قانوني اقداماتو پر مهال وکړول سي.
And once again we call on all parties to the conflict in Syria to respect.
موږ په سوریه کې د شخړې پر شکیلو ډلو ژغ کوو چې د بشري حقوقو او د بشر دوستۍ نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي. بیل شک چې حساب ورکول ستا د دغه ډول تر سره سوي او غنو جنایتونو زیات اسناد او شواهد موجود دي. کچېره دغه ویډیو سم ثابت او جزئیات یو څنور هم څرګند سي دا به هم د هغه سندونو یو برخه وي. د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر ادارې د پنځمې پورز ویلي و چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې جنگیدونکو یاغیانو د دې هیواد په شمال ویدیس کې پر دریو پوځي پوسټو برید کړي او 28 سرتیري وژل دي. یوې ډلې هم په ادلب ولایت کې د هغو بریدونو مسولیت نو منلی. په ادلب کې جګړې وروسته تر هغه شدت ومن چې یاغیانو تیر میاشت مارتل نیمان شرګوټې په خپل کنټرول کې راوست. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریې د مخالفي ملي شورا په د واشنگتن نه هیلیش کرکړه چې دغه شورا ونتوانید د ولسمشر اسد د رژیم په وړاندې مقاومت متحد کړي. فعالان اټکل کوي چې د تیر میلادي کال مارچ میاشتې راهیسې چې د اسد د رژیم په وړاندې پاتون پایل سوی تر 15,000 زیات کسان په سوریه کې وژل سوي دي.
اوس هم نورګل شفق او تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم دوستانو، نورګل شفق مو بیا هم یوې بلې تاندې څنګ ته هرکلی کوي. ملګرو، خبر شوی به وای چې جمهور رئیس حمید کرزی په خپل فرمان کې غوښتنه کړې چې په طب او انجینری دواړو پوهنځیو کې د تدریس په انګریزي ژبه شي. دغه فرمان څومره تطبیق شوی او اوس په انګریزي ژبه درسونه په دغو پوهنتونونو کې څنګه روان دي؟ څوک چې له دې ژبې سره ډېر بلد نه دي، هغوی څه ستونزې لري؟ ځینې زده کوونکي خفه دي خو ځینې خوشحاله دي. په دې اړه په نننۍ خپرونه کې لا ډېرې خبرې لرو، خو همزولو د خبرونې په سر کې د یوې بلې موضوع په اړه غږیږو. ملتیا مو کړئ. دوستانو، که ملګری مو ډیر وي نو بختور یې، خو څه وایي چې په یارۍ کې بنګړي ماتېږي. ملګری هم چې کله ډیر سره خواږه شي نو کله کله په ټوکو ټوکو یو بل سره ځوروي. له مینې عجیبه عجیبه نومونه پر یو بل ږدي، چې کله کله نو بیا د ښو ملګرو ترمنځ هم هغه ښه ملګرتیا په بدۍ او خفګان بدلېږي. د دغه ځوان اخترګل کیسې ته غوږ شئ.
ماشومتوب کې ځینې انډیوالانو ما باندې د دې نوم کېښود. دا نوم خو دوی پورې محدود و نو ما باندې بد نه لګېده، خو په ورو ورو دا نوم د مونږ تر زمانون ته پته لګېده چې دی ته د دین وایي. بیا ورو ورو اندسې کور کې دغه نوم خور شو. زه وروسته ورو په ورو دې نوم نظرېدلم. یو ورځ مکتب ته روانو ما، یو انډیوال مې و، همسنفي مې و، ما به هېڅ موقه نه ورکوله چې دا ما ته کومې خبرې کې یا ګوته ونیسي یا ما په عذاب کې یا څنګه کنه. نو تره زه مې شاته ما پسې غږ وکړ، ددیه ددیه. نو ما موقه لټوله چې زه کم خوا پټ شم، څه شی وکړم. ما مخ نه ور اړولو. نو همسنفي مې چې دا چې کله هغې ته پته ولګېده چې دا خو دې ته دا نوم اخلي، نو ما پسې رامنډه کړه دې شاته، دې دغه نه ونیولم کمیس نه، نو کشې کړم ما ته ددې تا ته وایي. نو زه دې خبرې سخو خفه کړم.
نګینه د اخترګل په څیر له کومې ملګرې ګیله نه لري همزولو، بلکې له ځانې هغه وخت ګیله راغلې چې خپل یکه ورور وسیع ته یې کلوله ویلي وو. او یو بل ځوان سید کمال د خپل ملګري رحم ګل کیسه راته کوي چې دوی به له ډېرې مینې مکۍ باله.
یو ورور لرم، هغه ته م کلوله ویل. نوم یې وسیع ده، وسیع جان. هغه ته م کلوله ویل. بل ورځ کاکا زوی مې و، هغه کلوله ته په یو بل لاجه ورته وویل. ډېر وی زړل راته، ویلوړې همداسې نوم راته واخیستو. د نور زده شو، بیا ساغه ورته وویل. بیا زما خپله ځان ته مې غوسه راغله، همداسې مې ولې ورته وویل. له دې نه مې دا نتیجه واخیستله، که څوم یو بل ته له مینې سره له صمیمیت لرو یا یو بل ته نومونه اخلي، د بل چا تر مخه باید چې پکې نه دي.
لکه مثال، زما یو مرګلی دی چې هغه رحم ګلې نوم دی. موږ د ډېر د مینې نه مثلا د خپل د انډیوالۍ په لحاظ مو ته چې مکیا، کله چېرته م زه او دی خپل منځو کې وو، مې څه خبره نشته چې را زه ورته مکیه نن کومه بده ولګي. که چېرته نور خلک وي د نور انډیوالو نه چې زه ورته مکیه، نو هغه نه بعد په دنې ډېره بده ولګېږي. نور خلک بیا دا ورته چې مکیه، بیا په دنې ډېر بد تاثیر کوي. چې ته خاصې راته وایي وایي چې د نور انځما انډیوالان دی په مانې مخته کړه، لغه اوس مکی نه راته وایي.
ملګرو، له دې معلومېږي چې د دوستانو ترمنځ شوخي، ټوکې، ټپرې، ځورول او داسې نوم ایښودل له بد نیت نه کېږي، بلکې له مینې کېږي. خو د پوهانو له نظره هر انسان د احترام وړ او د یو ځانګړي شخصیت څښتن دی. د دوی چال چلند د خبرو انداز او ناسته پاسته له مکان او زمان سره سم بدلون کوي. مثلا په کورنۍ کې یو ډول وي، په ښوونځي یا پوهنتون کې بل ډول وي، له ملګرو سره بل ډول، او په دفتر یا اداره کې بل ډول. نو هر ځای او هر وخت باید داسې شوخی ترسره نشي. یو ځوان لیکوال همایون هیواد هم همداسې خبرې لري.
ټول ملګري او دوستان د یو بل ترمنځ رازونه او خبرې سره لري، چې دغه خبرې او رازونه باید د خپل دوستانو په منځ کې وي. که چیرته دا راوځي، دا د نورو ملګرو د زړه بداوي سبب کیږي. اوس زمانم چې د همایون هیواد، که چیرته زما کوم نږدې ملګری ماته هیواد وایي، زه نه پرې خپه کیږم. خو که چیرته دی هر ځای ماته دا خبره کوي، د خلکو په مخ کې، د کورنۍ مخ کې، دا بیا سړی ښه نه لګي، دوستي له دې سره خرابېږي. دغو شیانو ته باید سړی پام وکړي. کنه
جاوید اوربل هم ملګرو، یو ځوان لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې د ملګرو ترمنځ یو بل ته د ټوکو نومونو اخیستل هم خپل او هم د هغه شخصیت تاوان رسوي. خو د خپل او پوره نوم په اخیستلو سره هغه د خوشحالۍ احساس کوي.
ځینې نومونه دي د ملګرو په منځ کې چې کله څوک ناستې هغه ته واخلي، یا خپل دغه سره مخامخ ناستې ورته واخلي، ممکن پر هغه تاثیر ونه کړي. خو کله چې نور مجلسونه په نورو غونډو کې ناستې، په هغه ځای کې داسې خبرې کول سم کار نه دی، ځکه هغه بیا د حقارت احساس کوي. نور خلک به ده ته ډېر زیات احترام لري، ده ته به د یو لوی شخصیت په ډول باندې قایل وي. بس یو خبره تا ته څوک کوي نو هغه ملګری دی ممکن هغه خپل سپک د نور په نظر راسي. نو د دې څخه معلومیږي چې همداسې خبرې همداسې تخلصونه پر چا ایښتل داسې نومونه پر چا ایښتل دواړو خواو ته تاوان رسوي او د دواړو په زیان تمامیږي. ډېری روانشناسان وایي وایي تاسو چې چا سره خبرې کوئ د هغه خپل نوم ورته واخلئ د هغه پوره نوم اخلئ که نه دا پر هغه باندې ډېر ښه لګیږي.
مننه دوستانو چې تاندې څنګه خبرونې ته غوږی همزولو د ملګرو ترمنځ ملګرتیا د خدای ټینګ لري خو کتاب هم ډیر ښه ملګری دی. چا چې د قلم او د کتاب ملګرتیا کړې سرفرازه او کامیاب ثابت شوی. خو د کتاب لوستلو لپاره پوهه پکار ده او د هغې ژبې زده کړه مهمه ده چې کتاب پرې لیکل شوی وي. په اوسني عصر کې انګریزي ژبه د علم او پوهې ژبه بلل شوې. زیاتره علمي کتابونه څېړنې او معلومات د نورو ژبو په پرتله په انګریزي ژبه ډیر او ښه ترلاسه کولی شو. څه موده وړاندې جمهور رئیس کرزي غوښتنه وکړه چې د طب او انجینری پوهنځی د پنګریزی ژبه شي. راځئ په سر کې د لوړو زده کړو وزارت لویاند عبدالعظیم نوربخش څخه په دې اړه واورو چې وایي سږ کال د نوموړو پوهنځیو په ځینو ټولګیو کې په تجربوي ډول دغه فرمان تطبیق کړی.
زموږ تقریبا 10,000 په شاوخوا کې زموږ ځوانان بهرني هیوادونو کې اوس عالي تحصیلات په خصوصي او دولتي شکل باندې یعنی مخته وړل کېږي. نو اوس د دغې اړتیا هم د افغانستان اسلامي دولت جمهور رئیس او هم د افغانستان دولت مخصوصا بولیسه جرګه کې مشرانو جرګه کې هم په ټولو برخو کې یعنی ضرورت دی دل کې چې زموږ ځوانان باید په پوهنتونونو کې د تدریسي یعنی د ژبې د تدریس لپاره باید انګلیسي وي. نو د لوړو زده کړو وزارت هغه فرمان چې یعنی حکم په دغه مورد باندې موجود و چې باید د لوړو زده کړو وزارت دغه مسئلې ته باید اولویت ورکړي. خوشبختانه د پلي کېدو مخکې نه د لوړو زده کړو وزارت رهبري هیئت په تجربي شکل باندې اوس هم د انجینري په پوهنځیو کې هم د طب پوهنځیو کې دغه سیستم ونی اوس تطبیق سوای دی. موږ له څلورم صنف او دریم صنف نه په دغه پوهنځیو کې شروع زمینه اوس برابر سوی چې زموږ استادان تدریس کوي. غواړو چې په 2022 کال کې موږ دغه مشخص شکل باندې دغه دوه پوهنتونونو کې یعنی د کابل پوهنتون د انجینری په پوهنځي کې همچنان د طب په پوهنځیو کې د تطبیق سي. نو دلته ضرورت ډیرو
ملګرو په کابل کې مو د طب او انجینری پوهنځي ځینې محصلانو پوښتل چې په انګریزي ژبه له درسه ډیر خوشاله او راضي ښکارېدل.
او کابل پانتون دی طب دی دویم صنف مالجی پانزی زده کونکی ما ډیره ګټه لري د موږ لپاره په دې معنی چې کچیره موږ په آینده کې وغواړو لاړ شو مثلا خارج مملکت ته حتی پاکستان ته د خپل مثلا ماسترۍ لپاره هندوستان کې یا په کوم بل خارجي مملکت کې موږ وغواړو چې یو رتبه علمي واخلو موږ ته انګلیسي ډیر ضروري ده.
پسم فریحه مثلا صنف دوم طب ما به څو خوشاستم په خاطر کې مې سیستم
زه فریحه يم د طب پوهنځي د دوهم کال محصله. ډیره خوشاله يم چې درسونه مو په انګلیسي ژبه شوي. دا ډیره ښه ده چې هر زده کوونکی په نړیواله کچه ځان له خپل مسلک او درسونو سره برابر کړي. له انګریزي ژبې سره زموږ د زده کړې سویه لوړیږي. سرټیفیکټ مو ډیر ارزښت پیدا کوي. بیا به ضرورت د دې نه وي چې زموږ یو ډاکټر په اروپا کې ډرایوري وکړي، بلکې هغه به په خپل مسلک کې کار کوي. او زه فکر کوم چې هر محصل به ځان له دې سره عیار کړي.
زما نوم حمیدالله ده. د انجینری برخې د څلورم کال محصل. ټول کتابونه استانداردونه هر شی چې شته اوس ټول ټکنالوژي په انګلیسي ژبه ده. کنه مخکې له دې نه هم انجینری کتابونه ټول په انګلیسي وه، صرف لیکچر په دری وه. اوس هم هغه لیکچر هم په انګلیسي سوی ده او کتابونه هم په انګلیسي. ډېر ښه ده د محصلینو لپاره.
خو ځینې محصلینو ملګرو بیا د استادانو د درس ورکولو کیفیت ټیټ ګاڼه، ویل یې چې په انګریزي ژبه له درسه سم برداشت نه شي کولی. په دغو څو کلونو کې انګریزي ژبه زده کړې که درس وایي.
نوم یې بدله دی، د پروان ولایت یم. موږ یو چپتر لرو په نوم د میډیکل انګلیش. دا موږ نه شو زده کولی، د خپل استاد هغه درس نه شو ورکولی. تدریس مکمل نه دی چې دا محصل وپوهي د مطلب دا شری او د چوس ټول مضمون په انګلیسي او د څنګه وپیږي. وزیر دا تصمیم نیسی چې باید د لوړې زده کړې خصوصا انجینری او ته په انګلیسي شي. دا که وزیر کړي او که کارځي کړي دا خدای و غټه اشتباه کوي. مونږ خو پوهیږو چې په انګلیسي ژبه کې نن فعلا د دنیا ټول معلومات په انګلیسي ژبه دی او په انټرنیټ کې پروت دی. خو مونږ په کلو کې مطلب زده کوو که زه بس د کوم
نن ماشالله د انجینری پانځه اخر کال دا نیم د سل کان دي چې ډیر په درسو کې مکتب سویا ډیر پوهیږي. خدای دې راشي انګلیسي کې مشکل لري هغه د قدر نه پاتې شي او نمرګې نه پاتې شي. خدا مشکل باید اول کی نظر کی ورته ونی ولشی چا غلک انجینری ترزی تب ترزی باید پدې خبر باندې پوی وی
نو می زبی هلا دای زبی هلا عالمی دریم کال محسلیم د مالجی دی پهنزی یو خدا سي محسلین دی مثلا چې دوی د اطراف نه راغلی یاد کابل خار کین چې دوی په انګلیش سم نه پویږي دوی دومره نش کوله چې د انګلیش کتابونه سموي او مفهوم ترې واخلي پی سی بی او ورسن کې د انګلیش مضمون شته باید دوی لپاره بازي پروګرامونه ونول شي دوی انګلیش تقویزی او دغه نه بعد که درس په انګلیش ډیر خدا
د محسلانو دغه نیوه کې مو همزولو د لوړ زده کړو وزارت لویاند عبدالعظیم نوربخش سره شریک کړي هغه ویل هر هغه څوک چې په کانکور ازموینه کې دغه دواړه پونځي ټاکي باید ځان مطمئن کړي چې انګریزي ژبه یې زده ده همدارنګه زیاته کړه چې د لوړ زده کړو وزیر د برټش کونسل له رئیس سره په دې موضوع خبرې کړي چې په مرسته به په پوهنتونونو کې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره ځینې کورسونه جوړ کړي شي خو اوس هم د دې ژبې د زده کړې لپاره یو مضمون تدریسیږي
سږ کال په حدود 2,000 کسان امتحان ورکوي نو هغه کسان چې انجینری او طب او معیاري پوهنځیو ته راځي هغوی باید په انګلیسي ژبه باندې باید تکمیل وي که دغوی ستونزې لري په هر پوهنځي کې او په هر پوهنتون کې موږ د لسان یعنی د انګلیسي د ژبې لپاره مضمون سته موږ کولی نه شو چې موږ یو کس په انګلیسي ژبه باندې یعنی آمادګي نه لري طبعا هغوی له دغه پروسې نه یعنی هغه کېږي باید آمادګي ولري تقریبا د 3,000 شاوخوا کې استادان لرو د هغې نه تر 1,500 کسان خپله ماستري او دکتورای په بهرني هیوادونو کې ترسره کړي عالي تحصیلات یې مخکې رسولې دي او بیرته خپل وطن ته راغلي اوس عملا په دیس کې موږ توامیتونه لرو یعنی خپل د انجینري پوهنځی چې د کابل پوهنتون پورې اړه لري مستقیما د تکساس پوهنتون سره هلته توامیت لري د کابل طبي پوهنتون توامیتونه لري نو ضرورت دلته ډېر احساسیږي چې دغه باید تکمیل شي 15 تنه زموږ ځوان او استادان د انجینري پوهنځي اوس په تکساس پوهنتون کې هلته خپل عالي تحصیلات مخکې ورید په دکتورا او د ماستري په برخه کې 1,200 کال کې موږ دغه پروسې ته چټکوالی ورکو
دوستانو ما ویل ته صبر چې استاد په انګریزي ژبه څنګه درس ورکوي او محصلین څه وایي د کابل د طب پوهنځي یو ټولګي ته د استاد په اجازه ورننوتم ټولو محصلانو د ډاکټرانو سپینې چپنې اغوستې وې یو ما نه واغوستې خو ځان مې په محصلینو کې حساب کړ او د استاد لیکچر ته مې غوږ ونیو دغه خونکه پروفیسر یوسف پور وو هغه ویل چې افغان محصلین ډیر با استعداد دي ستونزه له انګریزي ژبې د دوی د برداشت نه بلکې د درسي نصاب د کیفیت ټیټواله دي هغه زیاته کړه
جوانای ما بشار خوب استعداد دي بشات اکثر ما بر جانته
زموږ ځوانان ډیر با استعداد دي خو په دې شرط چې سرمایه ور باندې مصرف سي د لوړو زده کړو وزارت پس یوازې دومره کوي چې محصل ناکام کړي زړې له درسونو تور کړي تقلب یې رواج کړي موږ لچا ګیلا وکړو زه دا خبرو د سپیناوی لپاره سند لرم دروغ نه وایم د انسان مغزه د یو هیواد بهترینه سرمایه ده خو دا سرمایه چې څوک بې ځایه کاروي یوه لویه ملي ګناه کوي د درسونو او نصاب کیفیت ډیر ټیټ دی څو ځلې موږ پورته کړی چې کیفیت یې باید ښه سي خو هیڅ اساسي شی په نړیواله کچه اساسي پروګرامونه دي چې په نصاب کې باید شامل سي زه په خپل مسلک او د خپلو درسونو په اړه چې له راډیو یو نوې څه واورم یا په تلویزیون او انټرنیټ کې وګورم له ځان سره نوٹ کوم او خپل محصلانو ته ورکوم
خو دوستانو عبدالعظیم نوربخش وایي چې د درسي نصاب پر کیفیت کار روان دی دی وایي چې په 1992 یعنی راتلونکي کال کې به هم د نصاب او هم د انګلیزي ژبې په برخه کې اوسنۍ ستونزې له منځه یوړل شي
هغه ملي استراتیژي پلان چې موږ د لوړو کرو وزارت په برخه کې کار کوي یو زموږ دیدګاه موجوده ده یو خو د کیفیت لپاره موږ باید ډیر کار وکړو یعنی حدس روان دي هم د بهرني وادونو ته چې موږ استادان لیږو هم زموږ محصلین چې بیرته کادرونه جذبو هم لاسرسي ډیره مهمه ده ډیر مشکلات یعنی په ولایتونو کې موجود ده تعلیم لپاره چې دغه تعلیمی مسأله باید په مکمل شکل باندې چې بعد امنیتی ده یا مسائل دي باید حق دا غوي ونه سازول شي رو رو به دغه پروګرام تطبیقي کې کال ته دغه نیو نصاب چې یعنی تطبیقي زموږ هغه سوالونه هغه مسائل چې خپل کانکور کې موجود ده تعلیمی نصاب باید برابر وي طبعا د لوړو زده کړو وزارت اما هنګ د پوهنې د وزارت سره سم دغه مسایل ته چټکوالی ورکړي
دا ونانه تاندې څنګه ملګرو تر بیا مو الله مې
me
بل چادا زما مینا ندا مینا دبل چادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا بولے یہ ادا مور میں واخص مین میں ور خطا دا اس مور میں واخص مین میں ور خطا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا زما مینا ندا مینا دبل چادا کو شنڈ مسکادا بولے یہ ادا